السلام علیکم دا مشال لډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې بتاست خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وره تبصری او شنن هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په تهران کې لیرانی ولسمشر او ستر روحاني مشر سره ملاقاتونه کوي. په سریلانکا کې په پورنیو بریدونو کې د وجل شو شمیر 300 ته نږدې شوی دی. او د خیبر پختونخوا حکومت وایي پختون ژغورنې غورځنګ دی د احتجاجونو پر ځای له حکومت سره د دوی د مسلو حل کولو کې مرسته وکړي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن په تهران کې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی او لسمشر حسن روحانی او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. عمران خان په خپل اولنی رسمي سفر پرون ایران ته رسیدل. د ایران سرکاري میډیا وایي نوموړی به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره د دوالخیزو تعلقاتو مضبوطولو، ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د سرحدونو محفوظه کولو په هکله خبرې اترې کوي. عمران خان په دغه دوه ورځني سفر کې پرون د ایران مقدس ښار مشهد ته ورسیده او هلته د امام رضا مزار ته ورغی. وزیر اعظم عمران خان دا سفر په داسې حال کې کوي چې اسلام آباد له تهرانه د هغو ترهګرو ډلو پر ضد د کاروي غوښتنه کړي چې د اسلام آباد په اند په روانه میاشت کې د سوار لسو پاکستانی عسکرو په وجنه کې لاس لري. د سریلانکا په پرونیو چاودنو کې د وجل شو شمیر 290 ته رسیدلی دی او خوښه 1500 نور پکې جوړبل دی. دغه مربوط بریدونه د هیواد ویلابېلو برخو کې په هوټلونو او کلیسا او هغه محل شوي چې خلکو د عیسویانو د اختر ایسټرن منځلو په وخت عبادتونه کول. پولیس وایي 14 مشکوک کسان یې نیولې دي. په دې بریدونو کې شپږ چاودنې سهار مال رپورټ شوې او دوه نور بیا د ورځې په اوږدو کې وشوې. د سریلانکا د دفاع وزیر دا چاودنې ترهګر بریدونه ګرځولي او زیاته کړې ده چې د دوی په اند په دې کې زیاتره ځانمرګي بریدونه وو. تر اوسه چا د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي پښتون ژغورنې غورځنګ دی د احتجاجونو پر ځای حکومت ته د خپلو مسلو د حل لارې وښایي. نوموړي پرون په سواد کې یوې خبري غونډې ته ویل د تحریک انصاف واکمن حکومت مني چې پښتنو ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي خو دا هر څه په احتجاجونو نشي سمېدلی. دی وایي
پی ٹی ایم سره سہل وی نو حل دی راتو خوی که صرف دا وی چه مش پختانه سفر شوی دی پختانه مړی دی پختانه سره زیاته شوی دی دا خو مونږ هم وی مونږ خو دا غیر انکار نه دی کړی. مونږ خو وی چې ملکن سره زیاته شوی دی مونږ دا وی چې پاټا سره زیاته شوی دی خو هغه خدا حل اوس نه دی.
شوکت یوسف زیاته کړه چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره 100 ارب روپۍ مختص شوي په کار ده چې د احتجاجونو له وجې دغه عمل متاثره نه کړل شي. خو پی ټی ایم وایي حکومت د قبایلي سیمې له ماینونو پاکې کړي، د ورکو کسانو او ماورای عدالت وجنو مسلې د وسیړي او په قبایلو کې د په امنیتي پوستو خلک نه ځوروي. د پی ټی ایم په وینا د همدې غوښتنو تر پوره کېدو پورې احتجاج به جاري ساتي. پرون د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې د جمعیت علما اسلام او فی ګوند د ملیون مارچ په نوم جلسه وکړه چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې دا مهال په قبایلی سیمو کې یو قانون هم نشته.
آئین آرټیکل 247 د ختم کړ، یو نوې ریګولیشن راوړ کوبوریه ال زی حکومت د پاره هغه مضمون کوټ اوس په واټه کې یو قانون.
خو په قبایلی ضلعو کې د تحریک انصاف یو مشر ډاکټر نبی جان بیا مشال لیډیو ته وویل قبایلی ضلعو ته د پولیسو او عدالتي نظام غځول او دغلته د صوبایي اسمبلۍ د چوکیو لپاره راتلونکي انتخابات کول څرګندوي چې په دې سیمو کې آئین او قانون شته. د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د جنوبي وزیرستان د میسود قبیلې احتجاجي ناست نن په 19 ورځ هم دوام لري. دوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه خو تر اوسه په اخیری سروې کې شاملو ړنګوشو کورونو معاوضه ورته نه ده ورکړل شوې. د پرلتوالو مشر محمد ندیم عوام دوست تیر مازیګر مشال لیډیو ته وویل تر اوسه یې د سیمې خواوشا 10,000 خلک له مرستو محروم دي.
دو مطلب ځان سره کینسل پناهو باندې ځان سره یې دا 19,000 دی 19,000 ځان سره یې دی چې دا کینسل دی دا مونږ نه ورکو. مونږ ورته وایو چې تا ولې کینسل کړی دی؟ سروې خو ما نه ده کړی، زمونږ مسعود کوم خو نه ده کړی، سروې خو حکومت کړی ده.
تر اوسه د جنوبي وزیرستان د ضلعي انتظامیه او پرلتوالو ترمنځ څو واره مذاکرات شوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د انتظامیه چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره یې شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په کابل کې د مخابراتو په وزارت شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لسو ته رسېدلی. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په یاد برید کې جوبل شوو اتو کسانو کې درې تنو نورو هسپتال کې سا ورکړه. هغه وویل چې په برید کې تر دا مهاله درې افغان پوځیان او و عام وګړي وژل شوي دي. د اپریل په شلمه وسلوالو بریدګرو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت باندې برید وکړ او د ټولو بریدګرو په وجنه دغه برید پای ته ورسید. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو په دویم دور کې خپله ماتې ومنله او ولادیمیر زیلنسکی ته یې په بریا مبارکي ورکړه. د یوکرین د ولسمشریزو انتخاباتو ابتدایي نتیجې ښایي چې ولادیمیر زیلنسکی سباندې 43% او پوروشنکو سباندې 25% رای ګټلې دي. اخوا د یوکرین د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکي ولادیمیر زیلنسکی تر بریا وروسته وویل دی د ولسمشر پیترو پوروشنکو مننه کوي چې ورته یې په بریا مبارکي او د ملاتړ ډاډ ورکړ. یوکرین له خراب اقتصادي حالت سره مخ دی او په ختیځ کې له روس سره اوږدې لانجې پایلي. زیلنسکی چې مشهور ټلویزیونی سیرا او کامیډین دی له خلکو سره یې د ګڼو خدماتو ژمنې کړې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او زرته زمونږ خبریال سیرا زهیر د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1200 روپیه غسل کیږي او په 1200 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1500 روپیه 50 پیسې او په 1600 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1950 روپیه او 50 پیسې او په 1600 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپیه 50 پیسې او په 30 روپیه 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیه او 50 پیسې او په 30 روپیه 90 پیسې. او یو افغاني په یورو په پنځاتیا پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ واتیا پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمي اثرو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې وریځې خورې وي او د باران امکان دی. او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 40، بنو کې 35 او 21، ژوب کې 22 او 18، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. پرونه خبرونه کې باره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بنن له ایرانی چارواکو سره په دوړخیزه مسایلو خبرې کوي. د جنوبی وزیرستان د مسجدو غنو کسانو غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر مهال یې کورونو ته د رسیدلو زیانونو معاوضه دی ورته ورکړل شي. تیر روز خیبر قبائلی ضلع په جمرود کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ملین مارچ په نوم جلسه وکړه چې پکې د حکومت په کارکردګۍ تنقیدونه وکړل. خو د تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي
د وزیر اعظم او د وزیر اعلی د اختیار خبره دا صرف دا غوی چغی وی دا غوی د یری او د خوف ناری ری چې د دوی سره اختیار نشته. دی په حقیقت مانو کې د قبایلی ازلا غمخوار نه دی.
پرون په پیښور پریس کلب کې د عبدالولی خان په هنتون وشل شوی ستکون کې مشال خان په یاد کې یو غونډه وشو.
مون چې د مشال خان خبره کوو هغه به د مشال خان د سوچ او د فکر او د نظریې نه به کوو، د چا د سوري لاندې نه کوو. وګورئ جی یو جرم خوشوي دی کار.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون ایران ته رسمي سفر پیل کړی دی. وزیر اعظم عمران خان او د ایرانی چارواکو ترمنځ د نننیو خبرو زیات پامبا په دوړخیزه مسایلو رتراګری ضد مبارزې او د سرحدونو په امنیت وی. دا سفر یو ورځ وروسته له هغه پیل شوی چې اسلام آباد له تهران اوختل سو د اغو ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي چې د هیواد د څوارلسو پوځیانو په وژنه کې لاس لري. تفصیل د سفی الله ستانکزی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن دوشنبه د ایران له رهبر آیت الله علی خامنه ای، ولسمشر حسن روحانی او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس د خان او ایرانی چارواکو خبرې تر ډیره د دواړو ګاونډیو هیوادونو په دواړخیزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو په امنیت څرخیږي. عمران خان پرون یکشنبه ماښام مهال مشهد ته ورسېد او د امام رضا له مشهور زیارت یې ولیدل. پاکستان په سیمه کې د ایران له تر ټولو سرسخته سیال سعودي عربستان سره ډېرې نږدې اړیکې هم پالي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم داسې وخت ایرانی چارواکي ګوري چې څوارلس پاکستانی پوځیان د اپریل په 13مه په بلوچستان کې د 1500 وسلوالو بریدګرو لخوا په یو کمین کې ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړمه ورځ وویل په پوځي جامو ملبس بریدګر په ایران کې میشت د دریو بلوچ ډلو په ائتلاف پورې تړلې دي.
اس نئے الائنس بی آر اے کې ٹریڈنگ کیمپس
د دې بی آر ای نوې ائتلاف تمرینی او اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه پراته دي. ما د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په دې اړه مفصل ټلیفوني خبرې وکړې. هغه ته مې د پاکستان لغام او غوسې ډک پیغام او احساسات ورسول. هغه مې د پاکستانی حکومت او پاکستانیانو له توقعاتو خبر کړ
او قوم کی توقعات سے بھی انہیں آگاہ کیا ہے.
ښاغلی قریشي وویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان به په دې اړه له ایراني چارواکو سره وغږیږي. تر اوسه پورې تهران د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. ایران هم په فبروري میاشت کې له پاکستانه ورته غوښتنه کړې وه چې له دغه هیواد سره په پولو کې د سپاهي پاسداران د وویشتو غړیو وژونکي ډلې وځپي. ایران ویلي وو د دې قضیې جرړې په پاکستان کې دي. جیش العدل توندلارې سنی ډلې د سپاهي پاسداران د عسکرو د وژنې مسؤلیت اخیستی وو. دا ډله په پاکستان او د ایران په سیستان او بلوچستان کې فعاله ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل دورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیم بجا
جمهوری غګونه
په دو نیم بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د جنوبی وزیرستان د مسجد سیمې په سلګونه کسانو په ټانک کې درنه کړې ده. دوی غوښتنه کړې وه چې د پوځي عملیاتو پر مهال یې کورونو ته د رسیدلو زیانونو معاوضه دې ورته ورکړل شي. خو چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې د ستونزې د حل لپاره شپږ کسیزه ډله جوړه کړې ده. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
د جنوبی وزیرستان د مسودو ګڼ شمیر کسان نن په 19 ورځ هم په ټانک کې د ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته ناست دي. دوی ته د مختلفو سیاسي ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه دی. د پرلتیو مشر محمد ندیم عوام دوست پرون د ماجګر مشال ریډیو ته وویل په جنوبی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو مهال د خلکو کورونه او کاروباري مرکزونه ورانسو چې حکومت یې د تاوان ورکولو لپاره سروې کړې وه. نوموړي زیاته کړه دا سروې په څلورو مرحلو کې وشوې خو د څلورمې سروې متاثره خلکو ته چې د ده په وینا شاوخوا 1500 جوړیږي لا هم تاوان نه دی ورکړل شوی.
دو مطلب ځان سره کینسل پناهو باندې ځان سره ایښی دا هغه 19000 دی 19000 ځان سره ایښی دي چې دا کینسل دي دا مونږ نه ورکو. مونږ ورته وایو چې تا ولې کینسل کړی دی؟ سروې خو ما نه ده کړی، زمونږ مسعود کوم خو نه ده کړی، سروې خو حکومت کړی ده. په حکومت کې به د تحصیلدار به هم وپکې، انجینیر به هم وپکې، او سره به د آرمی کیپټن یا میجر به هم وپکې. دا خو دو سروې کړی ده، دو به سروې وکړه، هغې نه بعد به مطلب دو فارم واستول، سین به کړل، کیپټن به هم سین کړل، میجر به هم سین کړل، دی ای سی ڈی سی به هم سین کړل، هغې نه بعد به مطلب د مخکې دي. نو هغه مونږ دا ورته وایو چې ته چې د سروې ته مونږ پینډینګ ایښې ده، ته وایې چې دا غلطه شوې ده. نو غلطه چا کړې ده؟
د حکومت او پرلتوالو ترمنځ په وار وار مذاکرات سوي خو لا هم څه نتیجه نه ده ورکړې. د جنوبي وزیرستان د سب ډیویژن سروکۍ اسیسټنټ کمشنر یوسف علي پرون مازیګر مشال ریډیو تول په سوي سروې کې د متاثره خلکو په اړه غلط معلومات درج شوي وو، نو ځکه هغه منسوخه کړل شوه. نوموړي زیاته کړه دوی شپږ کسیزه کمیټې جوړه کړې چې د دې سروې لسره جاج واخلي
دې ټایم کې دې ته چې کومه افر کړې ده هغه دې ته موږ دا ویلي چې څنګه دې کې ډېر ټیکنیکل سیسونه دي سر ور پروسس ته نه دي ګورنمنت اف خیبر پختونخوا خپل یو پروسیجر اډاپټ کړی دی هغه پروسیجر دې ته موږ چې موږ تاسو سر ور هر څه ډیمانډ چې یای سیستم ډیمانډ دی موږ پورا کوو ان شاء الله دې لپاره موږ کومې ټیم جوړه کړې چې کوم دې نه موږ درې کسان اغېستې دي درې موږ د خپل لوکل ټرایبل الډرز چې کوم دي درې مسودو اغینه موږ درې کسان اغېستې او سره موږ د سټیټ خپل کسان د کړی دی تم وایو چې تاسو راشي کې نه چې تاسو مخه ته هر څو شي چې کوم سیسټیک وی اوبر تمونګه پیر کو چې کوم کی ایشو یې پاره بتا سو دا نو وایي
خود پرلتوالو مخکښ محمد نعیم عوام دوست وای تر دې وړاندې هم احتجاجونه کړي او هر ځل حکومت تر سره تشی واده کړي خو سرته نه دی رسولي د دې په ونه دا وار دوی په هوټ کړي چې د سنځې تر حلې دو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي
د کشمیر او گلگت بلتستان د چارو پخانی وزیر علی امین گنڈپور تیر شپه د جنوبی وزیرستان د ډیپټی کمشنر تر څنګ د ټانک په جرګه حال کې د مسودو قبیلې له مشرانو سره غونډه وکړه چې پکې په واڼا کې د وزیر اعظم عمران خان پر راتلونکي جلسه کې د دوی د ګډون یقیني کولو خواست وکړ خو دغه مشران وایي مسید قبیله په تیره یوه نیمه لسیزه کې ډیره سپل شوي په کار ده چې عمران خان هم د دوی په سیمو کې جلسه وکړي تفصیل د سلام مسود په رپورټ کې اورو
تیر ماسخوتن مال د سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر د ٹانگ پر جرگا حال شی علی امین گنڈاپور د درے مسعود لو جرگے تا ورا غائے چھ د مسعود کو مشرون ملکون و خوشوی چھ د روان میاشتے پچلر وشتا میں نے چھ پوانک شی د وزیر اعظم عمران خان د جرگے د بایکاٹ پر زائے پر دغا جرگے شی برخا و خلی مسعود قوم پر شریکا پر یو جاغ علی امین گنڈاپور تا سزا واب ورکا پجرگیک سے موجود یو مشر ملک نوار وائے
مالک کے رحمت اللہ مقصود عبداللہ خبر کا علی امین پل موقف پیش کا مسجد کا دلے دا فیصلہ وکلا تو مشترکہ کا بندے یہ میر پا دا پچا ہاں اعتراضات نشتا خود میر دیکھ پل خورے ناگورے وہ بلا خورہ تھا مسجد کون چھے رہنے تھی نور دے میر وزیر اعظم یہ دے میر خوریے یہ دے میر پار سر گے لے مئے وہ چھتا دے میر و خورہ تھا نور چھے میر اپرادے خورے تھا پا اے سرات نشتا
ملک کرامت خپل نور خبرے پا دا رنگ مخش بوتلے
شوی مسجد کا دلا دو مسمار شوی مسجد کا دلا دو قربانی مسجد کا دلے اٹھ دے تو دے یگ باوجود تب آوک سے کلا وہی وہ جیتا سے کلا وہ بل جیتا سے
درے مسعود قوم پنجاو رز مخش پیوے جرگے سے ٹھینگا کرے ہوا چدے سلی وزیرستان دے دورے پوخت با مسعود پوانک سے دے وزیر اعظم پر جرگے سے تراغا وقتا پورے برخا وا نخلی چتر چمرا پورے دے نورو آلا چار واکو پر شامول وزیر اعظم د مسعود قوم خاور تارا غل ہے او د دوی د فریاد نا یہ جان خبر کڑائی نوی پدا غا بریک شنن پٹانک شے یوا بلا لویا جرگارا غشت شوی دا چپ کمک شے با مسعود قوم خپل اتجاج تا دوام ور کوی او پدا غا لڑک شے با نور پریکڑے کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلی پختون ژغورنې تحریک د یوازې احتجاجونه نه کوي بلکې د مسلو حل دی هم وروښیي دا خبره نوموړي پرین په سوات کې یوې غونډې ته وکړه پختون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت د قبایلي سیمې له ماینونو پاکې کړي او د ورکو کسانو ماورای عدالت وشنو مسلې دي وڅېړي دغسې پی ټی ایم دا هم وایي چې د همدې غوښتنو تر پوره کېدو پورې احتجاجي غونډې کوي شوکت یوسفزی د پښتون ژغورنې تحریک غوښتنې سمې بللې دي له دې علاوه نوموړي د صوبایي کابینې او د پیښور چټک بس په پروژې هم خبرې وکړې. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
سواد بینګوره کې خبري غونډې ته د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویل چې دوی د پی ټی ایم سره وړاندې هم خبرې اترې کړې او اوس ورته هم تیار دي. پی ټی ایم دوی ته د مسلو حل وښایي، صرف احتجاج دې نه کوي.
پی ټی ایم سره حل وي نو حل دې راته وښایي، که صرف دا و چې پښتانه سفر شوي دي، پښتانه مړه دي، پښتانو سره زیاتی شوی دی، دا خو مونږ هم وو. مونږ خو د هغې انکار نه دی کړی. مونږ خو ویو چې ملکنډ سره هم زیاتی شوی دی، مونږ دا ویو چې پاټه سره هم زیاتی شوی دی، خو هغې خو دا حل اوس نه دی، ځکه چې دی وایي پښتون لیډرشپ نشته. د دې نه زیات پښتانه چېرته په وفاق کې راغلي دي په کیبینټ کې، ټول پښتانه دي، وزیر اعظم نه والا تر وزیرانو پورې. پستا په صوبه کې ټول د پښتنو حکومت دی، محمود خان څوک دی، وزیران څوک دی، ټول د دې خاورې دي. نو زه دا ویم چې دا پښتنو ته ډېر غټ چانس ملاو دی د ترقۍ لپاره. بیا 100 بلین ډېر زیات اماؤنټ دی پکار ده چې دا موږ په دې خلکو باندې ولګو. نو که صرف احتجاج کوو، صرف مظاهره کوو، حالات خرابو، نو دا خو دوباره هغه ځای ته خلک رسول دي چې کوم دن دی راغلي دي.
صوبایي وزیر زیاته کړه چې د پیښور لویه پروژه بی آر ټي ښه په کامیابۍ روانه ده. دې کې درغلي نشته او د پاکستان رسنۍ صرف دوی حکومت بدناموي. دوی ویل چې د بی آر ټي په لګښت کې څه قسمه زیاتوالی نه دی راغلی.
موږ بار بار ورته ویل چې 29 ارب باندې بی آر ټي جوړیږي، اوس پاتې شو دا چې 66.6 ارب روپۍ موږ ولې یادو. دا په دې یادو چې د بی آر ټي نه علاوه درې څلور منصوبی نورې دي، ځکه چې دې کې سایکل ټریک، دې کې د بازارانو د پارا ټریک، دې کې موږ 8 ارب روپۍ منې 220 بسونه راستې، 68 کیلومیټر موږ ورسره فیډر روټس اچولې دي، بیا درې غټ غټ شاپینګ سینټر دي.
د یو سوال په ځواب کې صوبایي وزیر اطلاعات ویل چې صوبایي حکومت کې څه قسمه اختلافات نشته. وزیر اعلی محمود خان د صوبې مشر دی او اختیار ورته شته. دوی ته وزیر اعظم عمران خان په کابینه کې د کارکردګۍ په بنیاد د بدلون کولو اختیار ورکړی دی. صوبایي وزیر دا هم ویل چې دوی د هر قسمه کرپشن په ضد کارروي شروع کړې ده او دې کې به بغیر سفرق د هر چا په ضد سخت ګامونه پورته کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورته 13 ورځ د خبر کبلی سلی په چمروت کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د ملین مارچ په نوم جلسه وکړه چې په سرګوره خلکو پکې ګډون وکړ. د جلسې ته د وینا پر وخت د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن اویل چې د تحریک انصاف حکومت ناکامه شوی، وزیر اعظم او د خبر پختونخوا وزیر اعلی هیڅ اختیار نه لري، په کبلی سلو کې دا وخت هیڅ یو قانون نشته. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړو دا خبره رد کړې ده، وایي چې نوموړی د سیاسي مخالفت له وجې بې بنیاده خبرې. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د جلسې ته د وینا په وخت د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د موجوده حکومت خارجه پالیسی ناکامه شوی، په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوی او موجوده واکمن نه منو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د ملک وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره هیڅ اختیارات نشته او ټول اختیار په وسره دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د 13 آئینی ترمیم ختمولو اجازه نه ورکوو او په ملک صدارتي نظام نه منو. مولانا فضل الرحمن ویل چې قبایلی سیمونه اف سی آر ختم شو، ای جی آر یا عبوري قوانین عدالت معطل کړل، نو نن سبا په قبایلی سیمه هیڅ یو قانون نه دی نافذ.
آئین آرټیکل 247 ده ختم کړ، یو نوې ریګولیشن راوړ
دوی ویل چې قبیلی ضلعو ته د این ایف سی ایوارډ نه د 100 ارب روپو ورکولو خبره شوې وه، خو په هغې عمل ونه شو او د قبیلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې ورګډېدل نه منو. په موجوده حکومت باندې د مولانا فضل الرحمن د نیوکو په ځواب کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د قبیلی ضلعو یو مشر ډاکټر نبی جان مشال ریډیو ته وویل
وزیر اعظم او د وزیر وزیرالا د اختیار خبره دا صرف دا غوی چغی وی دا غوی د یری او د خوف ناری دی چې دوی سره اختیار نشته دی د پاکی کی مانو کې د قبایلی ازلا غمخوار نه دی دی اصل کې غواړي چې زه د همیشه د پاره د کم قبایلی ځوانان چې کم دی دا زه دوکا کما دا قانون نه دی چې د ایم پی انتخابات په قبایلی ازلا کې کیږي دا نه علاوه آیا دا قانون نه دی چې ستاد او وزرا سکم زیات خاصدار فورس او لیویز فورس په پولیس کې مرج کیږي دا عینی اختیار نه ملایويږي چې ستاد عدالتونو کسان راولېګل ازلا ته ستاد ڈی پی او تعینات شول
په دې جلسه کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن اعلان وکړ د روژې نه پس به اسلام آباد ته ځي او هلته به د اوږد وخت لپاره حکومت پر ضد درنه ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان عقل خان خپل کور ته رسیدلی چې د کورنۍ په ادعا غه د فروری په 14 نیټه له اسلام آباد د هوایي ډګر رخ شوی وو. د عقل خان سوی رضوان الله خان د اپریل په 20 مشال ریډیو ته ویل چې پلار یې د شنبې په ورځ په پیښور کې خوشی شو. د بشري حقونو سازمانونو د لادرکه کسانو ستونزه د پاکستان یو له لویو مشکلاتو ګڼي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو عقل خان زوی رضوان الله مسعود د فروری په میاشت کې د پلار ترلا درک کېدو وروسته د هغه د راخوچکول لپاره پر ټولنیزو رسنوی کمپاین چلولی او خبری غونډې کړې وې. خو شاوخوا دوه میاشتې وروسته د هغه پلار راخوشي سو. نوموړي پرون مازدیګر مشال ریډیو سره په مرکه کې تور پورې کړ چې پلار یې د فروری په 14 نیټه له بحرینه په الوتکه کې اسلام آباد ته ورسېد چې د ده په ادعا له هم هغه ځای څخه د پاکستان جاسوسي ادارو له ځانه سره یووړ. خو د نوموړي په وینا څو ورځې وړاندې د مسعود د سیمې یوې ډلې د پېښور له کور کمانډر جنرال شاهین مظهر سره ولیدل او پر دې مهال یې د هغه د پلار د لادرکۍ موضوع هم راپورته کړه.
پښتنه دوی نه وشوې هغه تقریبا پوره شوې وې. بس لکه ذریعه دا جوړه شوه چې دوه ورځې مخکې موږ ځینې ملګري کور کمانډر سره ملاو شوي وو. نو دوی ورته هلته دا خبره وړاندې کړې وه. نو بس هغې نه بعد بیا ماته کال وشو وایي ته پېښور ته راشه.
رضوان الله مسعود زیاته کړه چې د بند پر مهال پر پلار تشدد نه دی سوی.
بالکل زیاته هغه وایي چې ډېر نا امید وم ویل چې بس دا خو ډېر وخت وشو ماته دا پته نه لګېده چې ما به بیخي خلاص کړي خلاص به مې نه کړي. دا وایي چې لکه خوراک هم ډېر صحیح و او الټه کول نه و. خو بس دا وایي چې مطلب یوه لمحه به ما لپاره پوره کال وه.
د عقل خان د لادرکۍ په اړه د پاکستان حکومت او فوج په رسمي توګه څه نه دي ویلي. البته پخوا تل فوج او حکومت د خپلو شهریانو د لادرکه کورو له تورونو انکار کړی. په پاکستان کې پښتانه، بلوچستان، سندیان او مهاجر ګوندونه دا تور پورې کوي چې د پاکستان جاسوسي ادارو د دوی پلویان اوچت کړي دي. خو د لادرکه کسانو د موندلو لپاره د پاکستان حکومت لخوا د جوړ شوي کمیشن یو غړي جسټس ریټایر ډاکټر غوث محمد پرون مازیګر مشال ریډیو ته چې د لادرکه کسانو موضوع ګڼ
تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې هر کس راخوشي شي نو دا راته نه وایي چې چا وړی وو او چیرې وړی وو. د دې حل دا دی چې باید هغه کس د پوځداري مقدمه وکړي چې چا وړی دی نو ولې وړی دی، ولې یې له کورنۍ لرې ساتلی دی. خو بله خبره دا هم ده چې ځینې کسان له نیونې د ځان ساتلو لپاره د ورکو کسانو په فهرست کې ځانونه اچوي، ناست بل ځای وي او له کورنۍ سره رابطه نه کوي. بل هغه خلک هم شته چې مجرمان دي او ځانونه یې په ورکو کسانو کې شمیرلی وي.
د لادرکه کسانو موضوع پښتون تحفظ مومنت ډیره په شدت سره پورته کړې ده. د تیر یو کال په دوران کې د غورځنګ بهر ولسی غونډه کې په لسګونو داسې کسان ګډون کوي چې د خپلوانو د لادرکه کېدو ادعا کوي. غورځنګ په دې اړه د شمیرو راغونډول شروع کړي وو چې د خپل یو مخکښ عالمزیب مسعود تر نیول کېدو وروسته دا چارې اوس فرید اصغر پر مخ وړي. نوموړي پرون مازدیګر مشال ریډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د شاوخوا 8000 لادرکه کسانو نمونه راټول کړي دي.
8000 کسان مونږ ځان سره رجستر کړی دي. نظرو نه زیات خوشه داسې کسان د جلونو نه بهر راوتی دي. تر اوسه پورې د شمالي وزیرستان جلسه کا وګوري، تاسو د پېښور جلسه وګوري، ورسره د ټانګ جلسه نه د 1500 کسانو پورې مونږ ځان سره نور هم رجستر کړی دي. او دا کسان مونږ سره اوس هم څو ورځې مخکې د بنو جیل نه شل پورې کسان را خلاص شول. او ورسره د پېښور جلسه چې هر کله وشوله نو هغې نه بعد مونږ ته یو خبر راغی لکی سنټرل جیل نه هغې نه هم تقریبا خواشا داسې دو ویشتو پورې کسان د هغې نه را خلاص کړي شوي وو.
خو د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن غړی ډاکټر غوث محمد د پښتون تحفظ موومنټ شمیرې ناسمې بولي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د منور شاه نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان و نن په تهران کې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی، ولسمشر حسن روحانی او نور چارواکو سره ګوري. عمران خان په خپل اولنی رسمي سفر پر ایران ته ورسېده. د ایران سرکاري میډیا وایي نوموړی به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره د دوه اړخیزو تعلقاتو مضبوطولو، ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د سرحدونو محافظه کولو په هکله خبرې اترې کوي. د سریلانکا په پورنیو چاودنو کې د وجل شو شمیر 290 ته رسیدلی او خواوشا 1500 نور پکې جوړول دي. دغه مربوط بریدونه د هیواد په بیلابیلو برخو کې په هوټلونو او کلیساو هغه مهال شوي چې خلکو د عیسویانو د اختر ایسټر لمانځلو په وخت عبادتونه کول. تر اوسه د دې بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زیوای پښتون غورن غورزنګ د احتجاجونو پر ځای حکومت ته خپل مسلو د حل لارې وخاين. موړي پرون په سوار کې وی خبري غونډه ته ویل د تحریک انصاف واکمن حکومت منی چې پښتونو ته ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي، خو دا هر څه په احتجاجونو نشي ختمه ده. بلخوا پی ټی ایم وای حکومت د قبایلي سیمې له ماینونو پاک کړي. د ورکو کسانو ماورای عدالت وجنو مسلې دي وسیړي او په قبایلو کې د امنیتي پوستو خلک نظر کوي. پرون د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د ملیون مارچ په نوم جلسه وکړه چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې دا مهال په قبایلی سیمو کې یو قانون هم نشته، خو تحریک انصاف وایي چې مولانا فضل الرحمن د دوی سیاسي مخالفت کوي او تنقید برای تنقید کوي. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د میسور قبیلې احتجاجي ناست نن په 19 ورځ هم دوام لري. دوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر مهال لړنګو شو کورونو د بیا جوړولو لپاره به معاوضه ورکوي، خو تر اوسه پورې عملي نه کړه. انتظامي چارواکو ویلي د دې ستونزې د حل لپاره شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. او بل خبر دا چې د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشینکو دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو په دویم دور کې خپله ماتې منلې. ولادیمیر زیلنسکی ته یې په بریا مبارکي ورکړه. د یوکرین د ولسمشر انتخاباتو ابتدایي نتیجې ښایي چې ولادیمیر زیلنسکی سباندې 83% او پوروشینکو سباندې 15% رای ګټلې دي.
اوریدونکو لند خبرونه د منور شاه نه واوریدل. اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دي.
نن د انګریزي ژبه رسپانو ډان خپل ادارې په 25 ايني ترمیم او دولس په حقونو لیکلي. ادارې وایي د ډیر مدیره سي د ځنډ ښکار 25 ايني ترمیم کوم چې پروس کال منظور شو چې ورسره به قبایلي سیمه په کامي بهیر او ان کې راشي او ډیر زر بدرغه سیمه اوسیدونکو د خپل رائے د لارې منتخب نمائندگان د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته ولیکي. ادارې مخکې لیکي چې د هر څه په خپل ځای یو ښه اقدام دی، خو تر داغې د دې ټولو اقداماتو ګټورې نتیجې نشي راتلی تر څو چې داین دا اصل روح مطابق پدی عمل درآمد نه وی شوی. ادریه اخر کی وای چې انصاف او ازادي د عین دو بنیادی توکي دي او باید چې منتخب نمائندگان خپل ولسته د دې ورکول باوري جوړ کړي. نو دا بوس کته شي چې قبایلی سیمو کې کېدونکو ابتدایي ټول ټاکنو کې دغه نمائندگان د خپل ولسته رقم تاریخي ژمنه کوي، هغه ته به تر کومه حده عملی شکل ورکړي. دا جن د انګریزي ژبه بل ورسپانه د نیوز خپل ادریه د وټونو پر رجستریشن لیکلي او وای چې پاکستان کې د سړو په مقابله کې د زنانو د وټ رجستریشن شرا ډیر کم ده او تیر لسو کالو کې دا بیخي خطرناک حد ته را رسیدلی او دې کې هیڅ اضافات نه ده شوی. ادارې مخکې لیکي چې د وټونو رجستریشن لړکې الیکشن کمیشن او نورو حکومتي ادارو خپل کار په سم ډول نه دی کړی او نه خپل پروګرامونه په خشن ولسته رسولې دي چې ورسره د زنانو د وټ رجستریشن حوصله افزایی نه ده شوی. ادارې اخر کې لیکي چې د سړو او ښځو د وټونو داخله د اندېښنې خبره ده او په داسې حال کې چې راتلونکي ټول ټاکنو ته لا ډیر وخت پاتې دی، چې حکومت او الیکشن کمیشن دا مسله په سنجیدګۍ سره واخلي او د دې لپاره کوټړي اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې وبائی رنزونه ډیر په توندې سره خوري او دلته نه خو د درملنې سم تنظیم شته او نه د دې رنزونو په حق له دا آگاهي پروګرام. ادارې مخکې لیکي چې ځینې سیاسي ګوندونو او حکومتونو د رنزونو مخنیوي لړکې اوږدي وعده کړي، خو حقیقت کې دغه لړکې هیڅ عملی اقدامات نه دي شوي او هر کال یو شمېر خلک د دې رنزونو ښکار کیږي. ادارې اخري کوي حکومت لا د دې رنځونو د آگاهۍ لړکې پروګرامونه پکار دي چې درس خلک خپل ځانونه د وبایي او نورو مرضونو نه وساتي او د دې سره سره د درملنې هم سم انتظامات پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فوربس مچلل کی امریکا باید پاکستان ته مالی مرستې ورکول بند کړي ځکه چې دا د غریبو پر ځای مالدار خلکو ته رسی. بلخو رایټرز خبرې ایجنسی لیکي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتي مذهبي مشرانو په سریلانکا کې د اپریل په 20مه د بریدونو غندنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی په دې رپورت کې ورو. فوربس مچلک کې د اقتصاد استاد پانوس موردو کوتاس لیکي امریکا د پاکستان ته مالی مرستې ورکول بند کړي ځکه چې دا پیسې اکثره د هېواد د شتمنو لاسونو یا جیبونو ته ورسي. د لیکوال په وینا امریکا باید چین او سعودي عرب دې کار ته پرېږدي. مچلک کې په نړۍ کې غریبو هېوادونو ته مالی مرستې ورکول د امریکا لپاره په بشري او ستراتیژیک سیاست په دواړو بنیادونو ډېره معنی لري. خو په دې کې ستونزه دا ده چې ځینې وختونه د امریکا مالی مرستې غریبو خلکو ته د ورکولو پر ځای مالدار خلکو ته رسي. د دې هوادونو یو بیلګا پاکستان دی. مجله د کراچۍ مشته اقتصاد پو اکبر زیدی په حواله وای واشنگتن د 1300 لسیزو راهیسې اسلام آباد ته ډېرې مرستې ورکړې دي چې دا شاندا هواد د قرضو له بحران سره راوځي. واشنگتن د 2 کال په دسمبر میاشت کې لایم اف څخه د پاکستان لپاره د 2000 ډالرو قرضو اخیستو په لړ کې مرسته وکړه. د دې قرضو په بدل کې به پاکستان په سیمه کې رتراګرۍ پر ضد په مبارزه کې مرسته کوله. مجله پوښتنې کولو سره لیکي د دې مرستو باوجود هم پاکستان ولې د قرضو له مسئلې سره مخامخ دی. د دې په جواب کې اکبر زیدی وای چې د پاکستان شتمنه طبقه خپل ټکسونه نه ورکوي. بلخو رایټرز خبرې ایجنسی په سریلانکا کې د اپریل په 20مه د بریدونو په اړه لیکي چې د ګڼو هیوادونو مشرانو د دې حملو غندنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلي پر کلیساګانو او هوټلونو د وسلوالو بریدونو وروسته د امریکا خلک د سریلانکا غوسره خپل خفګان شریکوي. نوموړي زیاته کړه له سریلانکا سره مرستو ته تیار دی. د کتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ایسټر په مناسبت په پیغام کې ویلي د اتوار په ورځ په چرچ د عبادت لپاره په ورغونډ شوو کسانو د برید پاړه له عیسویانو د دې بریدونو متاثره شوو کورنیو سره په خفګان کې شریک دی. اشانس د یهودانو د نړیوال کانګرس مشر رونالډ اس لاډر په حواله لیکي د عیسویانو په یوه سپېڅلې ورځ په پرامن عبادت کوونکو د ظلم ډک برید د دې یادونه کوي چې باید د ترهګرۍ سره جګړه د نړیوالې ایجنډې په سر کې وي او دې ته دوام ورکړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د سریلانکا ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي دا ډېره د خفګان خبره ده چې د ایسټر لمانځلو لپاره ورغونډ شوي کسان د پلان شوو بریدونو هدف شول. د برتانیا وزیر اعظم ټریزا مې په ټویټر لیکلي باید دا باوري شي چې نور هیڅوک خپل عبادت په ویره کې ونه کړي. اشانس لیکي د اروپایي کمیشن مشر ژان کلود یونکر ویلي دي چې په سریلانکا کې د بریدونو په نتیجه کې د ګڼو کسانو د وژنې خبر خپه کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په ټویټر لیکلي د ایسټر په ورځ د دې بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کوي او دا په ټول انسانیت حمله ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا په ټویټر لیکلي ترهګري یو نړیواله پدیده ده او ترهګر کوم مذهب نه لري نو باید پر ضد یې په نړیواله توګه مبارزه وشي. رویټرز خبري ایجنسی د نیوزیلینډ وزیر اعظم جیسنډا آرډن په حواله ویلي هیواد یې سخت دریځه عرب بڼه ردوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکا او طالبان به پر اتلونکو سونیو کې بیا خبري پیل کړي. دا خبره پرون د فرانس خبري ایجنسی په یو ریپورت کې راغلی ده. د ایجنس د طالبانو د سیاسي ډلې لویان سویل شاین سره په قطر کې مرکه کړې او په حواله یې ویلي چې دا وار به امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش باس شي. تمه وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د اپریل له نیمایي مخکې له طالبانو سره په دوحه کې د شپږم وار لپاره وګوري خو د واشنګټن تاولاړو خبرې پاتې شوې. تفصیل د سفیر الله ستانګزی په ریپورت کې اورو.
طالبان وایي له امریکایي پلاوي سره به راتلونکي دور خبرې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش متمرکز وي. دا خبره فرانسوي خبري اژانس پرون یک شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د غړي او ویان سهیل شاهین په حواله کړې ده. شاهین په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د خبرو په تیر دور کې دوی له امریکا سره له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو موافقې ته ورسېدل او دا چې جزئیات لا زیات تر بحث لاندې ونیول شي. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هغه چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دې خاورې د تروریزم د نه استفادې ډاډمنېدل، بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت هغه ټول موارد دي چې دی له طالبانو سره په خبرو کې مخته وړي. خلیلزاد د دغو څلورو مواردو په دوو لومړیو هغو کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډ حاصلول دي د پرمختګونو یادونه کړې ده. ښاغلي خلیلزاد د اپریل په سر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا پوښتنه چې له دریو تر پنځو کلونو د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال څنګه ارزوي داسې ځواب کړه.
اگر مسلې مشکل تروریزم نه باشه از افغانستان،
که د تروریزم مسله په افغانستان کې نه وي او افغانستان د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت ونه لري، که افغانستان او د افغانستان راتلونکی حکومت طالبان وغیره ضرورت ونه لري او ونه غواړي چې بهرني ځواکونه دلته پاتې شي، هو ممکن ده. په هغه وخت کې چې تاسو یادونه وکړه، امریکایي ځواکونه او ناټو دوستان په افغانستان کې نه وي، دا له امکان لري نه ده.
ناتو دیگه نباشه در افغانستان دور از امکان نیست.
خلیلزاد له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه افغانستان او سیمې ته په خپل شپږم سفر کې کړی و. هغه سفر چې دای په پای کې قطر ته هم روانو څو له طالبانو سره خبري وکړي. خلیلزاد قطر ته د سفر پر ځای راسان واشنگتن ته ولاړ او هلته له خپل مشرانو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د شته مسایلو په اړه خبري وکړي. هغه د جمعې پورز د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن سره وکتل. شناهن ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د یو سیاسي جوړجاړي د شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي. د فرانسې خبری آژانس وایي خلیلزاد پر روانو اونیو کې له طالبانو سره خبري پیلوي. خلیلزاد به داسې وخت قطر ته ځي چې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو ترمنځ یوه پلان شوې ناسته هلته لغوه شوه او ورسره د ځینو رپورټونو په اساس دا اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا په مشرۍ د افغان سولې پروسه له شاتګ سره مخ شوې.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوځي یونیفارم خرڅول غیر قانوني بللې دي. د دفاع وزارت ویاند کیس منګل د یک شنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل دفاع وزارت په کافي اندازه یونیفارم لري چې خپل ځواکونو ته یې وویشي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل او یو شمیر ولایتونو په بازارونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یونیفارم په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کابل ښار د پولیسټۍ سیما نظامی سرای دلته په دې سرای کې پوځي یونیفورم او بوټونه پلورل کیږي. دا په کابل کې د پوځي یونیفورم درېشې خلو بوټونو نښانونو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نورو اړتیا وړ اغوستونکو ملحقاتو یوازنی بازار نه دی، بلکې د معلوماتو پر بنسټ نور لوی او واړه بازارونه هم شته چې دغه توکي پکې پلورل کیږي او شاید ورته بازارونه په ولایتونو کې هم. په پلازمینه کابل ولایتونو کې ډیر ځله حمله له همدې پوځي یونیفورم څخه په استفادې تر سره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبه د ورځې د حمله په تړاو خبره شوې اکسوده خي چې یاد حمله هم د پوځي یونیفورم نه په استفادې تر سره شوې و. یو شمیر کابل خلیان د حکومت لوري د داشان بازارونو د تړل کېدو غوښتون کړي. د کابل خال صلاح الدین ویل
د دې د خرڅول چې دا یو غیر قانوني کار دی، کته دې باید کلک مخنیوي وشي، ځکه چې دا غوي ته د لار اسانه شوی درازي نظامی درشیا غوندي او زی په یو محل باندې ورننوز 14 کی.
خود دغه بازار دوکانداران ادعا لري چې دا توکي په هر چا نه پلوري او پچای چې پلوري په بدل کې د اسنادو غوښتنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ملي اردو یونیفورم باید په بازار کې خرڅ نشي، ځکه دوی په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. د دغه وزارت ویان قیس منګل د کابل په پولیسټۍ سیمه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یونیفورم پلور غیر قانوني بولي، خو زیاتوي چې په یو شمیر بازارونو کې د قانوني اسنادو د موجودیت په صورت کې دا کار کیږي.
مغازه‌ای یا خیاطخانه‌ای چې ول بازار اینا مفروشن،
کوم مغازې چې د یونیفورم پلوري هغوی اسنادي پروسیجر بشپړ کړی، هغوی یونیفورم پر عوامو نه پلوري، اولی د ملي اردو کارت ګوري، هغه ثابتېږي، بیا یونیفورم ورته جوړوي. په پولی خشتي کې چې خرڅېږي دوی قطعاً جواز نه لري او پلورل یې دلته امانه دي.
قطعاً جواز نه درن، یو ممنوع ستن
هڅه مو کړ په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو نظر هم واخلو خو د پرلپسې اړیکو باوجود بریالي نشو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوکنار کرل کیږي چې په سپرلی کې ورڅخه افیون استل کیږي. کروندګر وایي پرستیو کې سیلابونو کوکنارو ته زیان اړولی دی. ځینې وایي چې کسوله وشي نو د کوکنارو کښت به پرېږدي. ګل ایاس په دې اړه نور معلومات راکوي.
دا د افغانستان د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه ده چې د کوکنارو فصل پکې تیار شوی دی. د فرانس پریس اجنس خبریالان دغه سیمو ته ورغلي او کروندګرو سره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د یوې سروې تر مخه په 2013 کال کې د اپیمو کرونده د نورو کلونو پرتله 90% کمه وه، خو دا وار په هلمند کې د اپیم کرونده تیار ده. یو مزدور محمد غوث وای افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کوکنار پکې کرل کیږي. د کوکنارو یو کروندګر ګل محمد وای
دولت چې دی هغه مخکې له دغه کال نه یاندي پروش کال وړم کال کمپاینونه و تاریکې ماتوله او شش کال دغه ساحه چې وي د جنگي سیمې وي دلته کمربندونه و نو اعلان کمپاین نه دی راغلی. طالبان چې دی هغه کم اوشر دی زکات چورته وایي هغه ټولی نور
په روان 2019 کال کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کر زیات شوی دی، خو په دې رستو کې د سیلابونو له وجې فصل ته زیان رسیدلی دی. په هیواد کې د جنگ له وجې هم د اپیمو کرونده ډیره شوې ده. د افغانستان په سویلي سیمو چې طالبان پکې زیات نفوس لري د اپیمو کرونده د هیواد د نورو برخو پرتله پکې زیاته ده. یو کروندګر عبدالهادي په دې اړه وایي نړیواله ټولنې په افغانستان کې په تیر لسیزه کې د اپیمو کروندي د لمنځه وړلو لپاره په اربونو ډالرو مرستې کړي او د اپیمو په بدل کې د نورو فصلونو کرلو ته خلک هڅولي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پرون په پېښور پریس کلب کې د عبدالولی خان یونیورسيټي بشل شوی ست کوونکی مشال خان په یاد کې یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې ګڼ شمېر مترقی او روشن فکره طالب علمانو د مدني ټولنو غړو او شاعرانو ګډون کړی وو. د غونډې نور حال د خالد خان نه اورو.
د نېشنل سټوډنټ فیډریشن لخوا جوړه دغه دستوره کې ګډونوالو وویل چې مشال خان د یو سوچ، نظریې او مزاحمتي تحریک نوم دی او تر څو پورې چې تعلیمي ادارو او د تعلیم نصاب نه د کرکې، منافقت او سخت دریځې ماده نه وي لرې شوې، دغه شان سوچونه او تحریکونه به خپل آواز پورته کوي. د مشال خان پلار اقبال کاکا د دغه دستوري مشر میلمو او هغه په خپلو خبرو کې وویل
مونږ چې د مشال خان خبره کو هغه به د مشال خان د سوچ او د فکر او د نظریې نه به کو د چا د سوري لاندې به کو. وګورئ جی یو جرم خو شوی دی کنه، یو سوال خو دی کنه، دغه سوال جواب به دکته خلک ورکړي. زه چې را پاسېدلم زما سره څه تنظیم نه دی، څه نوره مدني ټولنه نه وه، څه سیاسي پارټي نه وه، خو دا مې وویل چې یاره اقباله څه له مجرمانه خاموشي اختیار کړي. بس یو کانه ری طالب ته ولا
دا مشال خان دا قتل مقدمه کې دا وکیل شاب خټک وویل چې مشال خان د یو تعلیمی ادارې د کرپشن او بدنظمی خلاف आवाज اوچت کړي وو او دا غ د مرګ نه پس نه صرف په مشال باندې لګیدل تورونه دروغ ثابت شو بلکې د په مرګ کې ککل ټول لاسونه او قوتونه هم خلکو ته سرګند شو هغه زیاته کړه چې مشال خان د رښتیا او حق پرستی یو علامت جوړ شوی دی او دغه شان مشالونه به د ټولنې نه تیری لری کوي
مشال چې دا اوس یو سمبول جوړ شوی دی یو علامت دی د دې خبرې چې اسټابلیشمنت خلاف کا هغه د یو یونیورسټي اسټابلیشمنت وي او کا د ملک اسټابلیشمنت وي خو چې هغه زیاته کوي هغه بے انصافی کوي هغه د غریبانو سره د بیوسه خلکو سره ناجایز کوي نو بیا دغه خلاف आवाज اوچتول پکار
دا پیښور پهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن یو مشر طارق پښتونیار اوایل چې مشال خان د ځینې سوالونو جوابونه غوښتل او باید چې زموږ تعلیمی نظام عالمان او پوهان د دغه سوالونو جوابونه په تشدد نه بلکې په عقل او دلیل ورکړي
نو د دې لپاره سره چې طالب علمان یا نور خلک چې کوم دي د دې نظامی تعلیم سره یو کریټیکل او تنقیدی نظر لري آیا هغه سوال د خلک نه جوړیږي چونکه بنیادی سوال هغه دی خودلته چې د ریاست کم ماډل دی نو تر اوسه پورې په خپل ماډل کې چې کوم دي په عملي کولو کې چې کوم دي ناکام دي
دا مشال خان اورز منظور دستور کې دا طلبه تنظیمونو نه پر د مدني ټولنو غړو او مترقی او روشن فکر شاعرانو او لیکوالانو هم ګډون کړو او مشال خان ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو له شاملې دوه وروستو په اول وار د شمالي وزیرستان په میرامشا کې کولاو کچہری پرانستل شو چې پکې ځایي اوسیدونکو د سیلي انتظامی او پولیسو مشرانو په وړاندې خپلې ستونزې بیان کړې چارواکو ورته ځوابونه وویل چارواکو په دې موکه وویل چې د هر تحصیل په سطح به اوس دا ډول غونډې کیږي او د خلکو شکایتونه د پرمختګ لپاره وړاندیزونه به اوري تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو
قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې په اول ځل کولی کچہری یعنی ولس لخوا د سیمې ستونزې انتظامی چارواکو او پولیس افسرانو ته نیخ په نیغه وړاندې کولو غونډه وشوه د سیمې اوسیدونکو ستونزو حل په لړ کې رائے شریکې کړې او د محکمو مشرانو ورته ځوابونه وویل
دا کولی کچیری په چار د چینې تحصیلې باندې چې دا شایي وکړي د وابدې خبره چې دلته وشوله چې دلته د وابدې سمره سامان وګړې د وابدې مټې پراتې دي ترانسفارمرې پراتې دي ډېره دا ټول خبره دوه چې نن هغه شاینه تقسیموي
نه غونډه کې ناس قبایلی ضلع شمالي وزیرستان نوې پولیس افسر ډی پی او کفایت الله وزیر وویل د قبایلو روایتو سره بلد دي او حساب کړی چې د ځای او لستونځې په مرټ حل کړی
هغه چارمیش نه کوي چې د ټریبل د روایت خلاف ملګری د شهیدونو کیسه وکړه شهیدونو لیست د خوونه مولستری لا غوښتي دي یغه د پرمیش په طریقا جوړي او دا مو خوښه ته چې یو یو کاسو ته پر
شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر عبد الناصر غونډه تا وویل سیما کې د یو عرب 15 کروڑ 99 لاکھ روپو ترکیاتی چاره منزورې شوه چې زربا په کار پیل شي او د نورستون زو بازار حل راو باسي
د کمپنسیشن خبر وشو د مارکیټونو میرانشا مارکیټ کیس منگلے گلے شاپ کیپر سے دا اغا سامان کم رکو دا میر علی منگلے گلے دے دا میرانشا والا لا پورا کڑے نہ دے زمنگ نہ دے پاتے روزگار کے انشاءاللہ چے سمرا روزگار راضی اغا بد نارت وزیرستان خلق تا استاد سو پورے سیشن جج نارت وزیرستان چے زم پبلو کی فلال ناس دے اغا 63 سیٹو نا انا اونچ کڑی دی اغا دا بلی چانن لائف سٹاک والا چے دا تخیل کم کی شو دا شوا 87 ما تا پتے مانے تا سو یو بریف را کی چے دا سو جدا سٹاک والے مثال زبانی جمع خرچ نہ دیتا ہیلتھ انسٹیٹیوٹس اور دی ایجوکیشن صوبائی حکومت منگ نے سجیشن گفتگو ہیلتھ منسٹر والے ایجوکیشن منسٹر والے بے وزیر اعلیٰ سے پخپلا رہے درے وانو تھا ماں پخپلا پریزنٹیشن کرے یو یو سیز میں اور تو بدلے
د انتظامی چارواکو وویل روانو ورځو کې به د هر تحصیل په سطح کلي کچیری یا غونډې راغواړي چې د ځایي ولس نه د دوی ستونزې نیغ په نیغه واوري او په میرډ باندې د غلطه ترقیاتي چارې پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباون په هیله دي.
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی.
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
خو آیا دې ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور پلار شرا د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر
ساتلو جوړ ته سونه ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرما 12 نیمه بجې له انیسا اجمل سره.
د ژبو پوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا لس ژبې په ختمېدو دي. د ژبو تعلیم پرمختګ ادارې الف ب ت مشر زبیر تروالی د خپلو څېړنو په پایلو کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا شمالي علاقو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمیر یې 2.5 ته رسېدلی ویل ترسیږي ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 40 ژبې ویل کیږي، خو په دې کې ځینې ژبې په ختمېدو دي. زموږ همکار ګل ایاز په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې به لس ژبې راتلونکي اتو کلونو کې نابودې شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف ب ت مشر زبیر توروالی د سیرون وروستو مشال راډیو ته وکړه. نوموړي د هغو ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال ګیلات کم چې کلاشا دمیلی او کوار باسی او یدغا په اباسین کوهستان کې چلسو کاورو بتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دردیر
د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 2 ژبې ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 40 ژبې ویل کیږي. نوموړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومو ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نوموړي ویل چې په چترال کې 12 ژبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نوموړي په خبره د دغه ژبو له منځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
ختم شوی نو دغه لیټریچر حواله سره پورا یو خزانه او خزانه به ختمې دي. هغه کرا بیا د ساينس او د کلتور د دنیا د پاره یو غټ نقصان به وي. ذریعہ د وینا یو ذریعہ ختمې دي، بلکې هغه سره پورا یو کلتور، پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمې دي.
ژبپوه او څېړونکي خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وایي چې مورنۍ یا قامي ژبه د زرګونو کالو قامي تاریخ او قامي دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچره ژبې له منځه ځي نو د دې په ټولنه به ساسر وي. خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ داسې ده چې د هغې مزه وشلېږي. او چې کله مزه وشلېږي نو هغه قام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډېر زیان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه، بلکې ټول انساني تاریخ ټول انساني ټولنه ډېر لوی زیان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنۍ ژبو له منځه تلو سره تړلي زیانونو په اړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه
یعنی وسیلو سره اختیار تړلې شو دی. وسیلې بنیادی توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي، قدرتي وسیلې دي، هغه قامي ژبو کې خوندي کیږي. د هغې نوعیت د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندي کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر، د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکري غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي. او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړه شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف ب ت ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټ ژبو سره سره دا نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي. د زیاته کړه
د خلقو به توجه شي، دوی ته د مختلفو ادارو به توجه شي او دا ژبې رو
په پاکستان کې د ځینو نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه درې اویا ژبې ویل کیږي او دا ټولې ژبې ژوندۍ دي. په دې کې پنځه شپېته ژبې مقامي دي او اته بهرني دي. په دغو کې شپږ اداري ژبې دي، اتلس ژبې د پرمختګ په حال کې دي، نه دېرش ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، اووه ژبې په مشکل کې دي او دوه ژبې په ورکیدو دي. په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلي ول چې په خیبر پختونخوا شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پوله پرتو علاقو کې وې ژبې په ختمېدو دي. د یوې نړیوالې څېړنې تر مخه په ټول نړۍ کې شپږ زره نه سوه او دولس ژبې ویل کیږي چې پکې پنځه سوه او شپاړس ژبې ورکې شوې دي. په هغه څېړنه کې دا هم ویل شوي ول چې شپږ دېرش فیصده ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب له وجې له خطر سره مخامخ دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.